وخت د سهار 10 بجې سموږ غاګ لا پراګا اوري دا د مشال رادیو غږ دی چې د هوا په سپو تاسو ته در رسیږي. دا یو ساعته خپرونه د تازه نجیب عامر د خپلو همکارانو په مټ وړاندې کوم. په دویمه نیمایي کې حجره پروګرام درته لرو. په لومړۍ نیمایي کې به د پښتونخوا او پاکستان په اړه بیلابیل رپورټونه راسره وي. راسره اوسئ. د شمالي وزیرستان خلکو له حکومت سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړ. افغان حکومت وایي د طالبانو د بریدونو زیاتېدو باوجود له قطر نه خپل مذاکراتي ټیم نه ورغواړي. ملګرو ملتونو په ارمینیا او آذربایجان غږ کړ چې د سولې د دوهم تړون درناوی دې وکړي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکو پرن مشر رډیو ته ویل د خیسور د امن د لوی جرګي غړي ملک رئیس خان جنازي ته روان دوه کسان احسان الله او اخترګل سهون وژل شوی واغوی له کورنۍ سره خبرې کړې دي. یو چارواکي چې نه غختل نو مخکاره شي مشال رډیو ته ویل جنازي ته روان کسان پر یو امنیتي پوسټي و نه درېدل نو بل پوسټي ته داغوی د وشتو امر شو. چارواکي وایي د غزمنو کورنۍ سره به انصاف کیږي. بل پلو د خیسور خلکو چې پرون د وژلو شو کسانو جسدونه د احتجاج په توګه خیو د حکومتي چارواکو سره د مذاکراتو نه پسې اوچت کړي او خپل احتجاج هم ختم کړي دي. تر دې وړاندې د پاکستان د پوز د عامه خبرتیا ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي چې هغوی مشکوک وسلوال وژلي چې په بدمنۍ کې ککړو. د پاکستان ډیموکراټیک مومن مشران د مریم نواز او د غیله خاون کیپټن صفدر سره په کراچۍ کې د مخترغلی پیخي سخت غندنه کوي. مولانا فضل الرحمن مریم نواز او راجا پرویز اشرف پرون په کراچۍ کې خبري غونډه درلوده. په دې موقعه مریم نواز ویل پولیس په هوټل کې د غوي خونې تننه وتل او کیپټن صفدر یې گرفتار کړ. مولانا فضل الرحمن د پیخه د پاکستان پر جمهوریت تحریک بریدو بالا ویل چې ایا پاکستان کې د وی میرمن سره دا ډول سلوک کیږي؟ دا غي خوان په دې طریقې نیول کیږي. هغه زیاته کړه چې د نړۍ په یو مهذب ټولنه کې هم دا ډول مثال نه تر سترګو کیږي. د کیپټن صفدر خلاف د کراچۍ په وټانه کې د یو ځای تن لخوا پرچا کټ شوی چې ګواکي هغه د جناد مزار سپکاوي کړي. پرون مخام له دغه خبري غونډي وروسته عدالت کیپټن صفدر په ضمانت خوشی کړ. پسند کې صوبای حکومت د پیپلز پارټي دی او دغه ګونمشر بلاول بوټو زرداری د پیخي د پلټنو امر کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا ویلي چې هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي. شاه محمود قریشي د سرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سکرتر جنرال ځانګړي استازي ډیبورا لیون سره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په دفتر کې د لیدو پر مهال کړي. رادیو پاکستان نن پر خپلې ویبپاڼې لیکلي دواړو خواوو د افغانستان د سولې د پروسې او د سیمې پر امنیتي چارو هم خبرې وکړي. قریشي په دې موقع د هم ویل چې هغوی له خپلې خاورې د افغان کډوالو د باوقار او مرحلهوار واپسې غوښتون کړي. افغان حکومت وایي د طالبانو لخوا د هیواد په بیلابیلو برخو کې د جګړې شدت په هغوی اړ نه کړي چې له قطر څخه خپل مذاکراتي ټیم چې په بین الافغاني خبرو کې برخه اخلي واپس وغواړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل د تاوتریخوالي او ترهګریزو حملو مسؤلیت په طالبانو پورې اړه لري. په ځانګړې توګه د دغې ډلې مشرانو ته چې په قطر کې دي ځکه چې د نوموړي په وینا په هغه څه چې په لومړیو کې ژمنې کړې وي عمل پرې نه کوي. د بدخشان فیض آباد او د هلمند لشکرګاه پر ښارونو د طالبانو له حملو وروسته د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې شدت موندلې. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل په ارمینیا او آذربایجان غږ کړی چې د نوي اوربان احترام دې وکړي. یادې ادارې دا بیان د بیلې شوې سیمې ناګورنو کاراباغ د وضعیت په اړه د مشاورت د پای ته رسیدو نه پس خپور کړی دی. د کونسل 15 غړو د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوترس هغه غوښتنه هم یو وار بیا تکرار کړه چې پر دواړو خواوې غږ کړی چې د اکتوبر په 18 د اعلان شوي تړون احترام دې وکړي. د سپتمبر له 18 نیټې راهیسې چې په یاد سیمه کې سخته جګړه پیل شوې دا دوهم ځل دی چې د اوربند هڅه پکې کیږي. د دوهم اوربند نه پس هم پرون په سیمه کې ډزې شوې. ارمانی نژاد ځواکونه او آذربایجان پر یو بل تور پورې کوي چې ډزې مقابل لوري پیل کړي. د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل هیواد د ساري یا یو نه بل ته د لیږدیدونکو بیماریو متخصص انتونی فوسی بیکاره شخص بللی او وایي امریکایان له کورونا وایرسه بېخي ستړي شوي دي. دا بیان په داسې وخت کې مخته راغلی چې زیاتو ایالتونو کې د کورونا خپرېدل زیات شوی دی. ټرمپ پرون د خپل انتخاباتي کمپین ډلې غړو سره د خبرو پر مهال وویل خلک له کوویډ 19 څخه او د فوسي او نورو احمقانو د خبرو له اورېدو ستړي دي چې د کورونا پر وړاندې معلومات ناسم وو. د ټرمپ له دې څرګندونو وړاندې انتوني فوسي سی بي اس تلویزیون ته په مرکه کې وویل ټرمپ چې څنګه لوی انتخاباتي غونډې کولې او ډېر کمې ماسک کاراوه نو هغه په کورونا کېدو نه دی حیران شوی. په سږنیو ولس مشریزو ټاکنو کې د ټرمپ سیال جو بایډن چې په نظر پوښتنو کې له ټرمپ مخکې معلومیږي په وار وارې په خپل مقابل لوري تنقید کړی چې هغه د کورونا او نړیوالې تودوخې په څیر په لویو مسلو کې هم د ساینس پوهانو مشورې نه اوري. امریکا تر اوسه د کورونا 8 میلیونه مثبتې پیښې او 2,60,000 تلفات لري او په نړۍ کې لومړی لمبر هیواد دی چې زیات کسان پکې کورونا نیولي او وژلي. د خبرونو پای دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپکسو یا ویشپاندی اردونکو سم رپورټونو طرف ته سرغور کار کو. خو په دوه منی مای کې درته حجره پروگرام لرو چې دازل باز محمد عابد جو کړو د ننګرهار په گوشتي ولستر ولې کې جوړ شوی دی. خو ترغه وړاندې سو رپورټونه بیگا شپې ناوخته د شمالي وزیرستان د خیسور خلکو د حکومت پر وړاندې خپل احتجاج ختم کړ. دوی د احتجاج د امنیتي پوستې د کسانو لخوا د سیمې پر دوه اوسیدونکو د ډزو په غبرګون کې پیل کړو او د مړو جسدونه هم نه خښول. خو وروستي راپورونه وایي چې د حکومتي چارواکو د ډاډګرنې وروسته چې دغو خلکو سره به انصاف کیږي احتجاج ختم شوی او دواړه وژل شوي کسان به نن خاورو ته وسپارل شي. لبنو عمر وزیر رپورټ لري.
دا وژل شوو کسانو جسدونه د سیمې ځوانانو او مشرانو د میرعلي په چوک د احتجاج په توګه خیول. د دوی په وژنه کې ککړ سرتیرو لپاره سزا او متاثره کورانو ته د انصاف غوښتنه کوله. د شپې نه وخته تر 11 بجو پورې دوی احتجاج ته دوام ورکړی وو. خو امنیتي او ځیلي انتظامی چارواکي وایي چې احتجاج کوونکو ته یې ډاډ ورکړی چې انصاف به کیږي. نو د شپې نه وخته احتجاج ختم کړل شو. د خیسور زرنینی سیمې وژل شوی مشر ملک رئیس خان وزیر وراره او د پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال درخمان وزیر چې د احتجاج منتظم وو بیګاش په مشال ریډیو ته وویل
نن د میجو د ترجمه زاوه نو یغه تا چې کوم د لره پرتی سیم خلک و هغه هر روان وي او دا خلک چې د جلر شمیرینه روان وي په فیلډر کار شي لګړ تر رسیدلی دي بیا آرمی ور باندې فایرینګ شری کړی دي. بیا میشت 2 بجې باندې د ترجمه زاوه شول. بیا میشت دوی شهیدونه مړی روخستل په میرالی روډ باندې مو احتجاج شری کو. نو وس په 11:30 بجې ای سی میرالی تحصیلدار میرالی ایسی چو میرالی وو مذاکرات مو کامیاب شول. نو زمونږ ڈیمانڈ دے بریگیڈیئر میرلی او لوکل کرنل چکیم دے نو دے خلاف ایف آئی آر وی درخواست مو ورکا. فی الحال نوی مرچوی علاقے دی دے ایف آئی آر باندھ دے دوی ہڑتال کڑے دے چکیم ورز ایف آئی آر خلوسی جی اوارو دے میج دا ایف آئی آر کڑ کیجی.
دا شمالی وزیرستان دا خیبر پښتونخوا صوبائی اسمبلی غړی میر کلام وزیر جمع شوی مجمع تخ پلاوینا کې په مشرانو غږ وکړ چې مشران روزانه په نخ کیږي. نو مشران دے پاسی دا دوی आवाज سره دی یو شی
ته نه چا سره باد می خو یو کی سره ونه د په دغه وطن څخه چې پلونکای نه معلومه و وشت. نو ودا سپین جریتا ودا شاملاور خالتا نن میز یو سول کی ته توس د می سره ملګری شستای میزو یا مړه کو یا مونږ کو مړه خو توس د مشرون چې استای رزونا مو وژنی.
لوړ پوړو امنیتی چارواکو چې نه غوختل خپل نامونه واخلي بیگاش پی مشال ریڈیو تا وو ویل دا عملیاتو یا پریشن حالت وو غلطی یا شک کے پی خوشوا. متاثر کورانو سره به هر ډول مرسته کیږي او انصاف باور کول کیږي. خود فوزا ماڑی کو سانگی ایس پی آر بیا پخپل بیان کی ویلی چې دوی مشکوکا وسلوال وجلی او دا غلطا پا بدامنی کی ککڑ وو. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د عمر وزیر رپورټ ما اوریده. د پاکستان ډیموکراټیک مومن مهمو مشرانو مریم نواز، مولانا فضل الرحمن او راجا پرویز اشرف پرون په کراچۍ کې خبري غونډه درلوده چې پکې د متقاعد کیپټن صفدر د نیول کېدو د پیخي غندنه وکړه. مریم نواز په دې مقویل امنیتي کسان بیل اجازه په هوټل کې د غوي خوب کوټې ته دننه شول او د غي خوندې گرفتار کړ. خو وروستي راپورونه وایي چې کیپټن صفدر په ضمانت بیرته خوشی شوی هم دی. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
تیر مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان ډیموکراټیک مومنټ مشر مولانا فضل الرحمن د مسلم لیگ نون مرستیالی مشری مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په شریک خبری کانفرنس کې د مریم نواز او کیپټن صدر سره رامخیته شوې پیخه په سختو ټکو کې وغندله. او مریم نواز په خبری کانفرنس کې د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته تیر ورځ د کراچۍ د یو هوټل نه د ریټایرډ کیپټن محمد صدر د نیولو پیخه په تفصیل سره بیان کړه او زیاته یې کړه. ډیر په زور سره په ما د ور د ټکولو آواز راغلو، نو ما صدر ته وویل چې څوک زمونږ ور ټکوي. نو هغه چې ورغلو نو پولیسو هغه ته وویل چې ستا د نیولو لپاره راغلی یو. نو هغه ورته وویل چې ښه ده، زه جامې بدلوم او خپلې دوایانې راخلم. په عین حال کې هغه جامې بدلولې چې ما د ور د ماتولو آوازونه واورېدل او په زور هغوی کمرې ته راننوتل او زه په کټ کې ملاسته وم. صدر دوی ته ښه وویل چې تاسو دننه مه راځئ او دا یې ورته هم وویل چې په کوټه کې زما ښځه هم ما سره ده، خو هغوی د ګرفتارۍ لپاره دننه راغلل. مولانا فضل الرحمن دغه پیښه په ټول پاکستان جمهوری تحریک یو برید وګڼلو او زیاته یې کړه. آیا زمونږ په ټولنه کې د ښځې دا عزت دی چې د هغې میړه دی په دا ډول ونیول شي؟ د نړۍ په یو مهذب هیواد کې هم د دې مثال نشي موندل کېدلی. او بیا د سند صوبایي حکومت ویلی دی چې د سند اعلی وزیر د دینه بې خبره ساتلی شوی وو، او کله چې د سند د پولیسو مشر د دوی په ضد د سه اقدام کولو نه انکار وکړو نو هغه یې وتښتولو او د مقتدر قوتونو په دفتر کې تر څلورو ساعتو کینولی شوی وو. په کیپټن صدر د یو تن لخوا د کراچۍ په یوه تاڼه کې د محمد علي جناح د مزار د حرمت د پامال کولو مقدمه درج شوې وه، خو مریم نواز په خبری کانفرنس کې وویل چې د قائد په مزار د حاضرۍ پر مهال داسې هیڅ قسمه ناره نه وه پورته شوې چې د مزار تقدس تر پرې زیان رسېدلی وي. په خبری کانفرنس کې دوی وویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د دې پیښې د لارې هڅه کوي چې په پی ډی ایم کې شامل د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند ترمنځه اختلافات رامخته کړي او د حکومت په ضد پیل شوی تحریک ته زیان ورسوي. بلې خواته هم تیر مازیګر د دې خبری کانفرنس نه وروسته د عدالت لخوا ریټایرډ کیپټن صدر په ضمانت خوشی شوی دی، او په عین حال کې د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری د امر پر رڼا کې د سند حکومت د کیپټن صدر د نیولو د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي.
د غلام غوث رپورټ موریدو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف روانه میاشت په ګوجرانواله او کراچۍ کې د حکومت ضد درنې جلسې وکړي. اپوزیشن وایي موجوده حکومت د هیواد پوځي اسټبلیشمنټ راوستی دی او د تیرو دوو کلونو ناکامه پالیسیو یې ګراني او بیروزګاري سیوا کړې ده. حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې اپوزیشن په تیره د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوندونو مشران د خپلو مالي درغلیو پټولو لپاره ولسته تللي دي. دا چې د خیبر پښتونخوا خلک په هم د اپوزیشن ګوندونو له تحریک سره ملګری شي او کنه، دا به د هارون بچا پر رپورټ کې وره.
د پاکستان جمهوری غورځنګ په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د اکتوبر پر 14 د پنجاب په ګوجرانواله او پر 13 په کراچۍ کې درنې جلسې وکړې. د غونډو ته د لویو اپوزیشن ګوندونو لکه پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارټۍ، جمعیت علماء اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نیشنل پارټۍ، قومي وطن پارټۍ او د بلوچستان د ځینو ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې د تحریک انصاف د مرکزی حکومت پر پالیسیو سختې نیوکې وکړې. دوی ویل حکومت د هیواد وګړو ته د نوکریو او کورونو ورکولو د خپلو وعدو پوره کولو پر ځای هغوی د ګرانۍ او بیروزګارۍ له یوه زخته بد حالت سره مخامخ کړي دي. پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم ویلي د راتلونکي نومبر میاشت پر 20 بعد خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې هم جلسه کوي او د موجوده حکومت د خاتمې او د نو او رڼو عامو انتخاباتو خپله غوښتنه به تکراروي. د دې صوبې د دویم لوی خار مردان په یو بازار کې مول دوه عامو کسانو پوښتل چې واقعي ګرانی سیوا شوې او حل یې غنې نوې ټاکنې دي. دواړو له ګرانۍ سر وټکاو خو یوه یې ویل چې د نو ټاکنو زور به بیا هم له غریب ولس وځي.
زما امیر نوم دی او د مردان وسودین کې مدې موجوده حکومت کوم منګای راغشته ده نو په کار خو دې چې سنا سالې خروزي په 1350-1400 روپۍ تر وړو خو مونږ د ژوندګۍ کې نه لیدلې چې لګه اغشتیم ده او د په دې دور کې الو انصاف نشته ناجایزه ده.
زما نوم رحیم شاه دی زه د مردان ما نن دا الیکشن شو سبا بل روچت چې بیا الیکشن کېږي ملک کمزورې کوي. عوام صرف دې خبرې بل وکړي دي چې په ملک کې مهنګۍ ډېره بے اندازه سیوا ده چې په 860 روپۍ کموړه دي په سرکاري ریټو نو هغه بالکل د خوراک نه دي. چینی 102 روپۍ کیلو ته ورسېده داسې وړي 190 روپۍ کیلو ته داسې دغه سیس کې یو پوټې مونته په یو الیکشن د ملک څونه غټې غټې خرچې کېږي نو که چېرې دې خرچو ته سړی ونیس وګوري خدا زورې ټول غریب له راځي.
په پاکستان کې د ګرانۍ او لوجې د خلکو د مشکلاتو خبره د قومي وطن پارټۍ د خیبر پختونخوا مشر سکندر خان شیرپاو هم کوي. نوموړي د اکتوبر پر 19 مشال ریډیو ته وویل ګوند یې ځکه د جمهوري غورځنګ برخه جوړه شوې چې مرکز صوبو ته د هغوی آئینی حقونه نه ورکوي. شیرپاو ډاډه دی چې د پېښور تر جلسې وروسته به تحریک انصاف ته حکومت کول ګران شي.
چې دا کم حالات ملک کې جوړ دي او بیا خصوصا د خلکو چې کم مشکلات دي باغی کی رست رضا اضافه کی گی بیا خصوصا ورپورٹ شبو کی چی نورم مایوسی کی اضافه بدی کی گی چی دا سخکاری چی سینٹر نا ہر سر کنٹرول کی گی او ورپورٹ شبو حقوق اگوی دا اغشانتی نمیلاوی گی چی کم وسائل دی اگر پولا اغشانتی نمیلاوی گی لکیا دی بدی سرا احساس محروم میں کے اضافه کی گی تو اشتم نومبر مانے بے خور کے با جلسہ کی گی منگا پولا اخبال تیارہ شروع کری دی دا گرم چی سیاسی با عوامی ماحول جو اٹھی داغے با بالکل اثر بکی کی حکومت مانے پریشر بم پروزی او دی حکومت لبا سسٹین کول دیر مشکل بشی.
د پاکستان جمهوری غورځنګ په جلسو کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو په زغرده د هیواد په سیاست کې د پوز پر کردار نیوکه کړي. د دوی په خبره د تحریک انصاف حکومت پوز راوستي او تر شای ولاړ دی او ځکه نو د پاکستان د بدبختۍ او مسلو پښتنه هم له پوزي او استخباراتي مشرتابه باید وشي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک هم دې ټکی ته اشاره کوي او وایي چې د اپوزیشن ګوندونو اصل جګړه د عمران خان او دغه د حکومت له راوستونکو قوتونو سره ده. نوموړي د اکتوبر پر 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د خیبر پختونخوا ولس به د اپوزیشن له تحریک سره یو ځای کیږي او له مرکزه به د خپلو محرومیو حساب غواړي.
پی ڈی ایم د تحریک سره خو سمت چې دغه واضح شو عمران خان خو اعلی کار دی. عمران خان خو مهردا جنگ خو هغه قوتونو سره دی کم قوتونه چې په دې ملک کې ولسی یا عوامي اختیار نه مني د آئین او د پارلیمان بالادستی نه مني ټول ملک سره ظلم روان دی. خدا پښتنو سره چې کم ظلمونه روان دي بدامنی دلته دا سلور نیم زره کارخانه زمنګ بندي دي د بجلی رائلټی نه راکئ د ګیس استعمال حق منګله نه راکئ دا غي امدن نه راکئ مرکزی بجټ کې برخه نه راکئ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومه تجارتی لارې دي هغه نه خلاصي. نو موږ خو بیخي مدیان یو نو موږ دا غنو چې زمنګ جلسه به ډیر لوی تاریخي جلسه یو ډیر غټه جلسه به ان شاء الله کې خیر.
د اپوزیشن ګوندونو د مخکخانو د خبرو د جواب لپاره مو هم د اکتوبر پر 19 د ورځې 100 زله د خیبر پختونخوا حکومت ویان کامران خان بنگش صوبایي وزیرانو شهرام خان او عاطف خان او د حکومت یو سلاکار ضیاء الله خان بنگش ته ټلیفونونه وکړل او واتس اپ پیغامونه مو ورته پریښودل خو یو هم جواب ونه وایه. البته پاکستاني ورسنیو د نهي پروز د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان هغه خبرې خبرې کړي چې ویلي دي د پاکستان پوز د هیواد د سلامتی لپاره خپل زرګونه سرتیري قرباني کړي او دا چې د هیواد هر وګړی ل خپل امنیتی ادارو سره وګپوګا ولاړ دی. نو موړي د اتوار ورځ په خپل بیان کې زیاته کړي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان مرکزی او د خیبر پختونخوا حکومتونو د هغه یو شمیر مسلو د حل هڅه کوي چې تیرو حکومتونو ورته پریخي دي او د پاکستان د ترقۍ او خوشحالۍ مخه ډب کړي ده.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړئ. له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي. پلاس او غیګ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د بلوچستان حکومت د هغه طریقې کار ختمولو پریکړه کړې چې لمخې به د صوبې سرکاري روغتونونو ته د صوبې حکومت لخوا د ویانې ورلیږل کېده. د صحت محکمه وایي دا ګام یې ځکه پورته کړی چې د دوایانو په رصد کې ځنډ رانه شي او د ضلعي روغتونونو ته اسانتیاوې ورکړل شي. ډاکټران وایي د حکومت دا پریکړه ډیره مهمه ده او باید چې زر تر زره عملي شي. خو ځایي ټولنیز فعالان وایي صوبایي حکومت باید د سرکاري روغتونونو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. پوریوال کاکړ په رپورټ لري.
د بلوچستان حکومتي کابینې منظوري ورکړې ده چې د دوایانو اخیستلو واک دی ځلې سرکاري روغتونونو ته ورکړل شي. دا خبره د صحت محکمې سیکرټري دوستین جمالدینی د اکتوبر پر 19 مشال رادیو ته وکړه. د ویل د سیاحت محکمه غواړي چې د کوټي په ګډون د صوبې لوی سرکاري روغتونونه دا سکري چې پر صوبایي مرکزیا تکیه کم وي. دوستین جمال دینی زیاته کړه چې ډیر زر به د بلوچستان په ټولو ضلعو کې سرکاري روغتونونه په خپل د ضروري دوایانو اخیستل پیل کړي. پر دې ډیر بحثونه شوي چې دې روغتونونو ته پوره واک ورکړل سي کنه نیم واک ورکړل سي. خو اوس کابینې د دې منظوري ورکړې ده چې د دوی د ټول بجټ شاوخوا 40% به دوی په خپل د خپل ضرورت مطابق دوایانې اخیستلی سي. دوستین جمال دینی وویل بلوچستان د مځکی له پلاو پراخه صوبه ده نو ځکه لری پرتو سیمو ته د دوایانو وړلو لوی کمپنی نه ورځي. ډاکټران وای د حکومت دا پریکړه ډیره مهمه ده. د دوی په وینا په کار ده چې حکومت زر تر زره عمل لور باندې وکړي. د لورلای ډیویژنل روغتون مشر ډاکټر سید عبدالباری مشال رډی ته وویل پر روغتونیا د څو ضلعو ناروغان تکیه کوي نو ځکه د دوایانو په لړ کې له مشکل سره مخامخ وي. د ویل کچیر حکومت ذلی روختونونو ته د دوایانو په خپل اخیستو اختیار ورکړي نو دا به د روختون پر چارو ډیر مثبت اغیز وکړي.
زه مطلب په دې شپه پوهم چې زموږ په علاقې کې څونی سیزنل بیماری نه دي او دا چې زموږ پښتو کې زموږ منی ورته یې زمې روان دي دا چې ټوخ غاړه بخي ډیر وي ور سره سره لدی به بیا نور سکاورې د کوم سي نمونه ورته د زیاتې ځي پښتنې کوم ډیر زیاتې ځي په لویان کې لدی به بیا زموږ د ملاریا دغه سيزن شو کړي بیا د دستور شو کړي د کای دستونه یعنی ډایریا شو کړي نو دا څلور پنځه د بیماری دي چې ملاریا ته به خې د یو قسم رژون دی لورای سي مچر به ډیر زیاتې زموږ کې د مشته را حواله کې دا شی نو موږ په دې څه پوه شو موږ په کوم سيزن کې کوم دی دوا په کار ولا نو موږ هغه اول را غواړو چې هغه بعد سيزن نتی د شپږ میاشتې موږ هغه هغه بعد د سيزن سيزن ترې دی انور به را غواړو موږ په دې کدو موږ ته اختیار را کی موږ به ډیر مطلب شکریا ادا کو.
ډاکټر سید عبدالباری زیاته کړی چې د نړیوالو مرستو کمیدو لکبل اوس په لورلای کې د میشتو افغان کډوالو ناروغان هم دوی ته ورځي. د ژوب ولسی روغتون پخوانی مشر ډاکټر هادی کیبزی مشال رډی ته ویل دا د ټولو ضلعي روغتونونو ضرورت دی. دوی ویل چې تلې له حکومتي چارواکو غوښتنه کړې چې د دوایانو اخیستلو واک باید له صوبایي مرکزه ضلعو ته انتقال شي.
دا بهترین فیصله ده. ما په ازامس ډیوریشن کې ډیماند دغه چې باید د میډیسن پرچیزینګ اتارټی بکاري چې په ډیویژنل بیس باندې مطلب او کوارټر وایز هیڅ مشه هر درې میاس بعد خپل سیزن مطابق میډیسن پرچیز کوئس نو دا بهترین فیصله ده او موږ د ډیر زیات ستاینه کو به امید دا لرو چې ضرب پریکټیکل سی ته وسه پوری ډاکومنټ کی دا په ګراوند باندې نه دا امپلیمنٹ شوی.
په بلوچستان کې د تعلیم د کمی له کبله چې د لری پرتو سیمو خلک په علاج پسې شارونو ته ولاړ سي نو هلته ل یو شمیر ستونزو سره مخامخ وي. د داسې خلکو د مرستو لپاره په زیاتره شارونو کې داسې ټولنیز فعالان موجود وي چې له دې بېوزله خلکو سره د مرستو لپاره هلې ځلې کوي. د لورلای اخلاص همزازی هم له داسې فعالانو دی. نموړي مشال رډی ته وویل چې حکومت باید تش خبري ونه کړي بلکې ولست د اسانتیاو برابرولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
نو په اسپیټال کې سیدی ډیر غټه مسلې دی پدا کې د ډاکټرانو ډیر سخت قلت دی او له دغه سره میډیسن کوټا شې د بالکل نه ونی کې برابر ده نو دغه ترنګ نور مسلې مسایل دی په اسپیټال کې شمشه معیاري لباچانی نسته نو زموږ اسپیټال سیدی لور لای دغه ډیر ګناګو مسایل او مشکلات سره مخامخ دي
په ژوب کې د غریب خلکو لپاره د صحت په برخه کې هلې ځلې کوونکی فعال عبدالرحمن مشال رادیو ته وایي چې که صوبایي حکومت د دوایانو اخیستلو واک ځلې روغتونونو ته ورکړ نو دا به د په وینا ډیره ګټه ورسوي. عبدالرحمن وویل اوس د صوبې لخوا زیاتره داسې دوایانې ورکول کېږي چې په ضلعو کې هیڅ ضرورت ورته نه وي.
داش دوایان راځي چې هغه له ډایرکټ لاغا خان اسپیټال سره تعلق راوړي سي یعنی دوه کټنه دي د لس لک قیمت موږ څه کوو دا نه دوای له هر ځلې له ډیسټرک له دیچکی و اسپیټال ځخلې میس ځخلې د دیچو ځخه کوم میډیسن دی رول ځي هغه د ورکی دوی هغه میډیسن راکې سي هغه ګر سره د تمه ضرورت کې ناراضي هغه ډایرکټ له لاغا خان اسپیټال کراچی سره ضرورت وي له لاغا ډاکټران له موږ سره نه وي زموږ کوم میډیسن په کار دی سي ام اس ډي موږ هغه میډیسن راکې.
دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیې خبرداري ورکړي چې که حکومت د صوبې په سرکاري روغتونونو کې موجوده مسلې هواري نه کړي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. د دوی په وینا په روغتونونو کې د دوایانو او نورو اسانتیاو نشټوالي له کبله د ناروغانو خپلوان خپل غوسه پر ډاکټرانو باسي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. د افغانستان د لغمان ولایت قومي مشرانو دینی عالمانو ټولنیزو فعالانو د وی غونډې په ترسره کولو پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې ور باندې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره د اختلافي مسایلو ته حل لارې ولټوي. هغه په قطر کې د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره هم ټټر وډباو. نو تفصیل د باز محمد عبید پر رپورت کې.
د افغانستان د لغمان ولایت د مرکز په ګډون د بیلابیلو ولسوالیو په سلګونو قومي مشرانو دینی عالمانو او ټولنیزو فعالانو د یوې غونډې په ترڅ کې چې د اکتوبر په 19 نیټه ترسره شوه د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو د ملاتړ ترڅنګ په دواړو لورو غږ وکړ چې د تلپاتې سولې لپاره د اختلافي مسایلو ته حل لارې ولټوي، اوربندې وکړي او افغان وژنې ته د پای ټکی کېږدي. دې غونډې ته قومي مشر اجي شامرد وویل قومی مشر معلم تورجان غونډه ته په خپل خبرو کې وویل لسلورو لسیزو جنگ روسته د سولې لپاره د خبرو زمينه برابر شوه. افغان دولت او طالب استازو ته پکار دي چې د تلپاتې سولې لپاره له اختلافي مسایلو څخه تیر شي. دې غونډې ته د لغمان ولایت مرستیال شاهزاده مظلومیا وویل ولسمشر او افغان مذاکراتي پلاوی طالب استازو ته وړاندیز کړی چې د قرآن او حدیثو په رڼا کې د سولې خبرو ته دوام ورکړي خو طالب استازي ورته غاړه نږدي. د سپتمبر په 14 نیټه چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوي، له همغې ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې قومي مشران، دینی عالمان او ټولنیز پالان د دواړو لورو څخه د اوربند غوښتنه کوي. ورځ تر بلې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې جګړه تودیږي، موټر بم بریدونه ترسره کیږي چې اکثره قربانیانې ملکی وګړي وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د دې خپرونې رپورټونه هم دومره وو. په پاتې خپرونه کې د حجرې پروګرام درته لرو. د حجرې د خپرونه د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ په ستونزو جوړه ده. ګوشته د جلال آباد ښار شمال ختیځ ته په 45 کیلومتره کې د ډیورنډ کرښې پر غاړه پرته ولسوالۍ ده. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد ګوشتې ولسوالۍ ته تللی وو. هلته یې له خلکو سره په روغتیایي، تعلیمي او پراختیايي ستونزو خبرې کړي او له چارواکو سره شریکې کړې.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، د نننۍ په اوجری خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه يم. د نننۍ اوجری خبرونه د ګوشتې ولسوالۍ کې ده. ګوشته د جلال آباد ښار نه شرق لور ته په 45 کیلومتره کې واقع ولسوالۍ ده چې د ډیورن کرخی په لمنه کې پراته ده. اوس زه په اوجره کې له سوتنو مشرانو سره ناست یم. تاسو به اول خپل نوم واخلئ او بیا به راته ووایئ چې په ګوشتې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت څنګه دی.
نور رحیم عادل یم، د ګوشتې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی. الحمدلله د ګوشتې ولسوالۍ سل په سلو کې امنیت دی. تر دې دمه کوم امنیتي ګواښونه نشته دي. امنیت ځکه دی چې د ګوشتې ولسوالۍ قومونه او ولسونه په ګډه سره په اتفاق او اتحاد د دولت سره یو ځای کار کوي، او دا زمونږ د قومونو او د ولسونو برکت دی چې د ګوشتې ولسوالۍ کې امن امنیت دی.
د ننګرهار ولایتي اداره دې ته ژمنه ده چې په کومو ولسوالیو کې امنیت وي هغلته حکومت پراختیایي کارونه کوي. تر دې دمه حکومت دلته کوم داسې پراختیایي کارونه کړي دي؟
بالکل، د ننګرهار ولایتي اداره چې دا د ګوشتې ولسوالۍ سره هماهنګ ده، او هیڅ داسې پراختیایي کارونه نشته چې د ګوشتې ولسوالۍ څخه سپمولې دي. خو ولې د ګوشتې ولسوالۍ نور هم کارونو ته ضرورت لري. دغه کم کارونه چورکی کیږي دای بس نه دي، خو بیا هم ځینې بنیادي پروژو ته ضرورت شته تر څو بنیادي پروژې ترسره شي.
یعنی هغه بنیادي پروژې به کمې وي چې لا تر اوسه پورې نه دي ترسره شوي.
شاوخوا 15000 جربه للمی ځمکه او 18000 جربه اویز مکه لرو. زمونږ اویز مکه د سیند په غاړه ده. اکثره ځمکه د موږ نه سیند وړي دي، نو سیندونو ته بولډروال ته ډیره شت ضرورت دی چې سیندونو غاړه کې بولډروال وشي تر څو زمونږ ځمکه پامن کې شي. او کچیره د خیازو عمومي کانال چې دی هغه بالکل فاج دی، نشته دی. که د خیازو د ځمکه کانال ورغول شي دا به د خیازو د بزګرانو لپاره ډیره ګټوره وي. بل دا چې د زمنګ اکثر ازمکه للمی ده، نو په للمی زمکو کې زمنګ بیخي او شاړي دختي دي. سولر ته ضرورت دی، سولري سیستمونه ورکی وشي. تم کچیر د زمنګ د غرونو په غاړو کې، په ناونو کې، په رودونو کې واړه چې ډیمونه جوړ شي تر څو د باران نوبال ته ذخیره شي. له یو پلوه به دغه د زمکې واټر ټیبل سطح جګه شي، او د بل د طرفه به د دغه کوچنیو بندونو یعنی چې ډیمونو څخه کوچنۍ زمکې آبیاري شي او څه حاصلات به وکړي، یعنی دختي به هم شنه.
مخکې تاسو د دې بولډلوارونو غوښته نه وکړله، په دغه برخه کې تاسو حکومت ته کله اریس شوي ولسوال ته یا ولایتي ادارې ته؟
زمونږ مشران اریس شوي دي، هڅې کړي دي، کوششونه کوي، او عادیم وخت نا وخت ورکول کیږي. د سپر لږ تعداد سره په کم اندازه کارونه هم شوي دي، خو زیاتره بولډروال پاتې دي، ضرورت ورته ډیر زیات.
ډیره مننه مشال راډیو، ژمنه ده چې ستاسو غوښتنې له چارواکو سره شریک. د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو د ګوشتې ولسوالۍ د پراختیايي او زراعتي برخه کې د خلکو ستونزې واورېدي. اوس په دغه اجره کې د یو بل ورور ته مخامخ هم دی. به اول راته خپل ځان راوپیژني او بیا به راته ووایي چې په ګوشتې ولسوالۍ کې ښوونځیو څه صورت حال دی. په دغه ولسوالۍ کې صوبه به ښوونځي دي، څومره متوسطه دي، څومره ابتدایي دي، څومره لیسي دي، او آیا درمالمین هم شته او کنه؟ تاسو به اول خپل نوم واخلئ او بیا به راته د خپلې سیمې د ښوونځیو په ضرورتونو باندې وغږېږي.
عبدالجبار مومن نومیږم، یو تن معلم ما د ګوشتې ولسوالۍ د خوایزو د قرې مربو د خواجزي ابتدایي ښوونځي معلم. په ګوشته کې چې دي 15 بابا مکاتب لرو، چې د دې جملې نه د 15 ثانوي دورې مکاتب لرو چې البته لیسی دي، 15 بابا متوسطي لرو، او 15 بابا چې دي ابتدایي خونځي موږ لرو.
په دغه خونځیو کې استادان څنګه دي؟ یعنی دا چې مسلکي استادان پکې ګمارل شوي؟
مسلکی استادان خو تر یو حد ګمارل شوی دی، خو بیا هم د مسلکی استادانو نشټواله هم شته دی او د مسلکی استادانو مشکل هم موجود دی. او نورې عمده ستونزې هم په دغه مکاتبو کې موجود دی چې لومړی خپل د مکاتبو د تعمیرونو مشکل دی. که تعمیرونه موجود دي په هغه کې خپل د تعمیراتو خپل چی موجود دی، د مکاتبو حاتو د نشټواله موجود دی. د دریاتې او نواخل تر سلو پورې په شاوخوا کې مسلکي استادان مونږ نه لرو. همدارنګه په مکاتبو کې د مامورینو نشټواله دی چې مونږ یوازې په دوه لیسو کې مامورین لرو چې هغه عبدالحمید مومن لیسه ده او د سربن لیسه ده، او په نورو مکاتبو کې مامورین نشته دی. همدارنګه په مکاتبو کې د کمپیوټر لیب نشټواله دی، همدارنګه د چوکیو او د سترنجیو نشټواله دی. بل د ګوشتي معارف ته د نورو ولسوالیو په نسبت باندې خاصه توجه نشته دی. نسبتا نورو ولسوالیو ته ډیره توجه ده، ګوشتي معارف د ګوشتي ولسوالۍ معارف ته توجه کمه ده.
تاسې په دې پنځه بابو ښوونځیو کې د الکانو تر څنګ د انجونو خونځي هم لري؟
او بالکل، د الکانو ترڅنګ د انجونو خونځي هم لرو چې هغه کې خپل د عبدالحمد مل رحمت بابا د نسوانو لیسه ده، همدارنګه ګوشتې د نسوانو لیسه ده، او همدارنګه چې د یو متوسطه ده چې د ورسک متوسطه یا دیږي، دغه د خزینه او شاګردانو خونځي دي.
ما چې د اکثر ولسوالیو کې د خونځیو په واقعه خلکو سره خبرې کړې دي، په ډیرو ولسوالیو کې نجونې له دولسم ټولګیو نه فارغېږي، یعنی دا چې خزینه استادان دلته په مکاتبو کې نوي په ګوشته کې خزینه استادان نشته.
نو دغه ستونزه خو په ټول افغانستان کې په عمومي شکل موجوده ده او په ټولو ولایتونو په ولسوالیو کې موجوده ده. نو راځو د خپلې ګوشتې په رابطه منې دغه ستونزه بالکل چې موجوده ده، چې تقریبا خزینه شاګردانې چې شپږم اووم ټولګي ته ورسیږي نو بیا دوی تعلیم پرېږدي. خو د دې دپاره مطلب دا دی چې د ولسوالۍ په سطحه او د کلو په سطحه شوراګانې موجودې دي، د دې دپاره مطلب فعالیت کوي، کار کوي، تر څو بیرته خزینه شاګردان هغه تارکین چې دي هغه بیرته جذب کړي او خپل درس ته دوام ورکړي. د دغې هلو او هڅو هاندو په نتیجه کې مونږ مطلب الحمدلله د دولسم ټولګیو نه فارغ شاګردان هم لرو او آن د دارالمعلمین په سطحه فارغ شاګردان هم لرو.
نجونې چې د دولسم نه فارغېږي بیا ورته او د پوهنې وزارت داسې یو دغه مراد ورکړي دي چې بیرته د استادانو په توګه باندې د نجونو په ښوونځیو کې مقرریږي، داسې کومه هڅه دلته شوي؟
دغه سی یو زمينه سازي کړی را خو هغه د سیاسي زمينه سازي ورته د شنو شویلې چې هغه په رسمي شکل نه دی، البته د حق زخمي شکل منی مطلب د غوی ته تقرر ورکړي دي. نو کچیرته دغه تقرر په رسمي شکل په رسمي بڼه وشي یو بده سره مطلب د خزینه برخی یا د اوناسیه برخی هغه علاقه مندی د معرف سره یا د تعلیم سره د زده کړې سره زیات شي. او بل خبره چې معنا یې رشوله هغه یادونه دا کومه چې عمده ستونزه چې کومه ده د خزینه استادانو د نشتون دی.
تاسو خو د ستونزې داسې پراګنده یادې کړلې، په کل کې تاسو اوس تازه له حکومت نه څه غواړئ چې د معرف په برخه کې تاسو ته څه وکړي؟
نو مونږ په کل کې د حکومت نه او مربوطه د معرف نه مطلب همدغه غواړو چې تر څو زمونږ کم د تعمیرونو نشټواله دی چې مونږ ته مطلب تعمیرونه جوړ کړي، د دې تر څنګه مطلب دا دی چې د کومو مکاتبو زمونږ احاطي نشته دی هغه احاطي مونږ ته جوړ کړي، په کومو مکاتبو کې چې د کمپیوټر لیبو ضرورت دی، همدارنګه د چوکیو د سترنجیو ضرورت دی، دغه ضرورت رفع شي، او په خزینه مکاتبو کې د خزینه استادانو د تقرر او د هغوی د امیرونو د تقرر ضرورت دی چې دغه مطلب دا دی وشي. ستونزه یوه دا ده چې د اوم او د اتم د نهم ټولګیو کتابونو نشټواله دی. د آسان خدمت چې کوم وس راوته لري د معرف د پاره او هغه د آسان خدمت د لارې استادانو ته مطلب پیسې ورکول کیږي، معاشات ورکول کیږي، نو که زه وایم چې دغه آسان خدمت نه مشکل خدمت دی، ځکه چې استادانو ته ډېرې غټې ستونزې مطلب داري ایجاد کړې دي، په وخت باندې دغه معاشات نه حواله کیږي.
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو اوس یو سندره اورو او بیا بیرته برونی کوي.
گل رنگ استا سو کلیوالیم خدای گو پتا پسے بدحالیم پزڑ غم جن پزڑ حلالیم داستا دل ستا مینوالیم بغیر لتا میں پزڑ نشتار مانونا خسرو غربوں سوسے دل دی خوندنا نشتا کڑے دل دی ونی مشپا ڈیوٹئی تتلل دی دشتا صحرا دخڑ رمل دی خلے اوخ کے می جوڑا پو مخرا زینا دکلی بل گدر تراشا پو ماس دی گل گدر تراشا لیلا زر زر گدر تراشا منگے پسر گدر تراشا چھ داؤ گو پو بانا اکرو دی دنونا لیونے پلار دے زور ور دے کو ما ستم کڑی ستم گر دے دزڑ حالات تمہیں خبر دے کو ما یہ ہر وقت نظر دے داستا دی دنترے نکوے نشم میرنا مسافری سخت خواری دا پسرو گرمو کے مزدوری دا اوف پکالونو جدائی دا سو کم ڈیرا مجبوری دا گنی بغیر لتا پور کے جن کو ماں زما پسڑا
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو باز محمد ابیدیم د نننۍ اوجری خبرونه کوربیم او د خبرونه مو د ننګرهار ولایت د گوشتي ولسوالۍ په اوجره کې را جوړه کړی ده. اوس د یو بل ورور سره ناستیم، دی به ول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د دوی په ولسوالۍ کې څو کلینیکونه لري او کوي هغه د دغه ولسوالۍ د خلکو دپاره تکاپو کوي که نه.
زما نوم قائد مومن دی، د گوشتي ولسوالۍ خویزو د کلی اوسیدونکی یم. دلته کلینیکونه شته دی، یو چې دی سی سی پلس دی مرکزی کلینک د گوشتی په سطحه، همدارنګه دوه بی ایچ سی یعنی دی چې یو د ماما خیلو یو د زیرا ډاک بی ایچ سی ده. دوه فرعي کلینیکونه موږ لرو چې یو د چپری سب سنټر او همدارنګه د سر الله سب سنټر دی.
په دغه کلینیکونو کې نارینه او ښځینه ډاکتران شته او که نه؟
په د ماما خیلو بی ایچ سی کې چې دی یو دغه چې دی امیر چې دی نرس دی، او د زیارا ډاک کلینک کې یو ایم ډی ډاکټر دی، نور څه معاون ډاکټران نرسان همدر وسنه توران دي، او سی سی پلس دی دوه ایم ډی ډاکټران او دوه سه نرسان دي. نو در دې دپاره اکتفا نه کوي، دا ډېر زیات ځکه دې ولسوالۍ نفوس ډېر زیات دی، دارو درمل دا شیان ټول کم دي، صحیح مریضانو ته نه رسیږي، او د دغه بی سی نو حالت ډیر زیات خراب دی، ځکه خپل دغه نظارت ما کړی دی، سپری بی سی بالکل تعمیر نه لري، صحیح اوبه نه لري، سره پکې مسلکي ډاکټر شته نه دی، یو نرس پکې دی ډاکټر کوچی په نام، هغوی سره موږ ډېرې ناستې پاستې کړي دي، صحیح شورا چې دا دام ګډه وډه د کلي منځ کې خپل منځ کې لانجې دي.
تاسو مخکې په دغه بی سی سنټرونو کې د ډاکټرانو یادونه وکړله چې اکثره مسلکي نه دي، نرسان دي، په دې کې خزینه هم شته که نه؟
په څپری کې په سلالا کې خو خزینه نشته دي، هلته صرف کونسلری دي او خزینه مسلکي ډاکټرانه پکې نشته دي.
دلته چې مثلا داسې د ولادت سیریس کیس رامنځته کیږي، تاسو بیا دا ناروغ چیرته بیایي؟
دا ناروغ خو مونږ زیاتره دوی دغه لیږي دغه ته کامیا اسپتال ته، یکه هغې ځینم نه بیزي سیتامیا ته چې تقریبا 50-50 کیلومتره لار ده د گوشتي ولسوالۍ نه، او که دغه سرحدي سیمو لکه څپری او سلالا د هغې نه چې ځي تقریبا چې 140 کیلومتره لار ده، دغومره رفت آمد لاره ده، نو دا ډېر زیات مشکل دی ځینې هلته مریض دي. دغه خو پرې ده، خو ډېر لرې ساحې دي، په دې مرکزي کلینک کې ایم ډي ډاکټره نشته دي، کله چې زنانه د اولاد دغه دا ډېر غټ مشکل دی، مشکل چې تل نه شي بیا هلته لېږي ستامې ته یا کامی هسپتال ته لېږي.
دغه کومې ستونزې چې تاسې یادې کړلې، ستاسې د کلي شورا کله دا د ولسوال سره یا دا چې ولایتي ادارې سره شریکې کړي؟
یاره فکر نه کوم که شریکې کړي، ځکه دا داسې شوراګانې چې دي دا تشاسې په نوم دي، ټول پکې قومي مسپینګیر او مشران دي، او هغوی خو نن سبا په داسې او مرض باندې روږدې شوي دي چې د هغوی پکې شخصي ګټه نه، هېڅ دغه نه کوي، دا فعالیت نه کوي د ولسوال سره یا د دغه موسسې چې کوم قراردادونه د اډا سره کړي دي، د ویانې روبواري یا میاشتنۍ هغوی راوړي، نو هغوی بالکل پوښتنه نه کوي. دا قوم بالکل تعلیم یافته خلک پکې نشته دی چې خپل حقوق وغواړي د دولت نه یا حکومت.
ښه، اوس تازه غوښتنې ستاسو څه دي چې تر چارواکو یې ور ورسوو؟
تازه غوښتنې خو دا دي، اول موږ دا سی سی پلس دا باید په ډیچ باندې بدل شي. مسلکی ډاکټران نارینه او ښځینه دا پکې باید نورم زیات شي. دارو درمل باید زیات شي، ځکه بر ساحو کې سرحدي سیمو کې هغه کلی چې د یو بل نه ډېر لرې د غرایزي علاقې دي، هلته باید دا فرعي سب سنټرې جوړې شي.
ډېره مننه مشال راډیو، ژمنه ده چې ستاسې غوښتنې چارواکو ته ور ورسوي. د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عبید یم او د اوجری په نننۍ خبرونه کې ستاسې قربم یم. تاسې د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو غوښتنې په بیلابیلو برخو کې واوري دي چې د کلو د بیا رغونې او پراختیا له ریاست نه هم یو څه غوښتنې لري. زه د ننګرهار د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست له مشر انجینر امان الله میخیل سره ناست یم او د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو ستونزې ورته مخ ته ږدو. رئیس صاحب، دوی وایي چې د دوی اتلس زره جریبه ځمکه چې کومه ده هغه د کونړ سیند مخ ته پراته ده. په تیرو کلونو کې چې د کلو پراختیا ریاست تر چتر لاندې اغلته استنادي دیوالونه جوړ شوي وو، نتیجې نه ده ورکړي او هر کال د دوی کرنیزې ځمکې سیند چې زیاتېږي وړي. دوی اوس د بولډروالونو غوښتنه کوي.
مونږ سکل د کوس کونړ په ولسوالۍ کې په دې ترتیب باندې د درونټینا نیولې تر ګوشتي پورې مختلف سیمو کې مختلفې پروژې د بولډروالونو په نظر کې لرو، پلان لاندې دي او ان شاء الله ژمن یو د دوی هغه غوښتنه چې د بولډروالونو پرخه کړې ده پر ځای غوښتنه ده.
رئیس صاحب، بله غوښتنه د دوی دا ده چې په تیرو کلونو کې چې د خویزو کانال یا د خویزو سربند تخریب شوی دی، بیا پی کار نه دی شوی، نو دوی وایي که دغه سربند ورته جوړ کړی شي نو د دوی ډېرې ځمکې به خړوبې شي او کرنیزې به شي.
ډېره مناسبه وختونه ده. زه په دغه برخه کې ویلی شم چې د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست هم د زراعت په سکتور کې شامل دی او د زراعت په برخه کې مختلف ادارات کار کوي، چې یو د زراعت ریاست دی، د سیندیزي حوزې یا د ابیاری ریاست دی او د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست دی. مونږ هر یو په دې برخه کې کار کړی او کار کوو. انشاءالله دوی هغه عریضه دې مونږ ته وکړي او را دې وړي، انشاءالله مونږ مرکز سره شریک کړو. البته نور ادارات په دې برخه کې پلان کې شامل نه دي.
رئیس صاحب، بل غوښتنه د دوی دا ده چې د دوی په حساب کې دا وي شپېته زره جریبه ځمکه دوی للمي دي. دوی غواړي ک چیرته ورته د دې غونډې او غرونو په لمنو کې چک ډیمونه جوړ شي او بیا په لویا کې دوی دا غوښتنه هم لري چې مثلا که سولریزه برېښنا ورته فعال شي او د سولریزې برېښنا په واسطه باندې اوبه را وایستل شي نو په زرګونو جریبه ځمکه د دوی خړوب شي. چک ډیمونه په پلان کې شته او د لمریزې برېښنا د اوږدمهاله پروژو دپاره ستاسې پلان څه دی؟
دا هم ډیره مناسبه طرحه او غوښتنه ده. مونږ تیر کال د ولسمشر د تعهداتو د ولسمشر د هدایاتو پر اساس باندې د ګوشتي په ولسوالۍ کې 15 عدد چک ډیمونه سروې کړي، مرکز ته لیکلي دي. ولسمشر هم په دې برخه کې علي ځلې کوي تر څو یو برنامه ورته جوړه شي. که چیرته مونږ د زراعت دپاره ژورې څاګانې ووهو نو تاسو ته بهتره معلومه چې د ځمکې لاندې اوبو سطحه ورځ تر بله ټیټېږي. نو کله بیا رغونې پراختیا وزارت پالیسي دا ده چې مونږ هلته د سکلو د اوبو رسولو مسؤلیت په غاړه لرو. نو که چیرته مونږ د کویانو نه د سولر برېښنا په توسط باندې زراعت ته استفاده وکړو نو دلته به د سکلو اوبو کچا نور ام ټیټه شي. په دې برخه کې محدودیتونه موجود دي او یو طرحه چې مونږ لرو هغه دا ده چې د سیند نه د سولري برېښنا په واسطه باندې اوبه پورته شي او بیا کانالون ته، چې دا په لویه کې او په ټوله کې لویه پروژه ده او ډېر امکانات ته ضرورت لري. مونږ طرحه لرو ورته او په دې باندې به کار وکړو.
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو، تاسې د ګوشتي ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې واورېدلې، غوښتنې د هغوی واورېدلې چې د معرف په برخه کې هم غوښتنې لرلې. اوس د ننګرهار د پوهنې رئیس آصف شینواري سره ولاړ یم او د ګوشتي د خلکو د ولسوالۍ ستونزې ورته یو په یو مخ ته ږدم. رئیس صاحب، دوی خو وایي چې د ډیرو ښوونځیو ودانۍ نشته دي، ځینې ښوونځي بیا داسې دي چې احاطه نه لري. دوی په سر کې د احاطې او د ودانیو غوښتنه کوي.
د ښوونځیو د ودانیو نشتون د افغانستان شموله ستونزه ده. ولنی کمرغه په ننګرهار کې دا اوس په 215 ښوونځیو په ودانیو باندې عملا کار شروع دی. چې له دې جملې څخه په ګوشتي ولسوالۍ کې شاوخوا 12 ښوونځیو په ودانیو باندې کار شروع دی او په نږدې ورځو کې به تکمیل شي.
بل دوی وایي چې په ولسوالۍ په کچه په ښوونځیو کې ښوونکي کم دي او هغه چې شته
ډیره وړکې نه لري، یعنی دا چې مسلکی معلمان نه دي او بل خصوص د خزینه او خونکو بیخی هلته فقدان دی، یعنی نشته دی.
پوهنې ریاست د ارزونې له مخې په ننګرهار کې شاوخوا 5000 نور خونکو ته اړتیا ده. تاسو پوهیږئ چې په دې ولایت کې 3.5 میلیون نفوس ژوند کوي، همدارنګه ډیری خلک بې ځای شوي، له پاکستان څخه راغلي هغه هم په دې ولایت کې میشته شوي. نو دا ستونزه موږ هم تاییدو چې په ټول ننګرهار کې د خونکو د کمبود ستونزه شته. دا ستونزه بار بار له پوهنې وزارت او له مرکزي ادارو سره شریکه شوي او په دې نږدې کې له موږ سره دا ژمنه هم شوې ده چې یو اندازه نوی تشکیل، یعنی د خونکو د پاره نوی تشکیل به دې ولایت ته ورکړل شي. دویمه مسله د خونکو د ظرفیت ستونزه ده. دا په لومړیو کلونو کې خونکي کله چې استخدام شو هغه وخت کې د خونکو تخصصي برخې ته ډیره پاملرنه ونه شو او داسې خلک هم پکې استخدام شوي دي چې هغه د خونکو هغه معیارونو باندې برابر نه وو. ولې موږ اوس هماغه خونکو سره له بیلابیلو لارو کار کوو چې وکړی شو د هغوی ظرفیت او همدارنګه تحصیلي کچه لوړه کړو. مثلا موږ دولس هغه خونکي چې دولس یوازې له دولسم ټولګي فارغ وو هغوی ته په بیلابیلو ولسوالیو کې د دارو معلمینو څانګې جوړې کړي تر څو 14 فارغ شي او ظرفیت لوړ شي.
او د خزینه خونکو نشتون،
د خزینه خونکو کمبود دا هم یو غټه ستونزه. د ننګرهار په یو لس ولسوالیو کې بدبختانه خزینه خونکي نشته. ولې په ځینو ولسوالیو کې موږ د قراردادي خونکو خزینه خونکو په واسطه دا ستونزه حل کړې ده. په ځینو ولسوالیو کې حتی په دې معیار څوک پیدا کېږي نه چې د خزینه خونکو په توګه استخدام کړو. په هغې ولسوالیو کې موږ د خزینه او د پاره د درنو معلمین څنګه پرانیستي تر څو هغه له 14 ټولګیو فارغ شي او پراتلونکي کې موږ سره د خونکو په توګه دنده اجرا کړي.
درسي میتود کې دوی کمپیوټر لیب غواړي او دا چې د ومتم او نهم ټولګیو کتابونه ویلا تر اوسه نشته.
د کتابونو کمبود دا هم په ټول افغانستان کې واستونځه ده. د ومتم نهم او د ټولګیو کتابونو نشتون د 13-15 کلونو کې هیڅ کتابونه نه دي چاپ شوي او نه موږ ته راکړل شوي دي. موږ کوښښ دا دی چې د ځینو تجارانو په واسطه د شخصي پانګونې په اساس موږ وکړی شو چې دغه ټولګیو کتابونه چاپ کړو، زده کوونکو ته رسیدګي وکړي.
آسان خدمت چې دی او ته د ماشونو خدمت وړاندې کوي کنه وای چې مشکل خدمت شوه دی، څه جواب لري؟
هغه وعده چې موږ سره آسان خدمت او افغان بیسیم کړي و رښتیا هم پاغي سہولتونو باندې دوی لا تر اوسه عمل نه دی کړی او سہولتونه نه دي رامنځته کړي. زموږ کوښښ له دې دارو سره دا دی چې موږ وکړی شو په هغه تعهداتو چې دوی کړي هغه منیجمنت پاتې شي او اماغه سہولتونه زمو خونکو ته رامنځته کړي.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، د وجره په دې خبرونه کې تاسو د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو په بیلابیلو برخو کې ستونزې واوریدلې چې د روغتیا په برخه کې هم دی وزنی ستونزې یادولې او ځنې غوښتنې لري. زه د ننګرهار د عامه روغتیا له محترم رئیس نصیر احمد دورانی سره ناستیم او د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو ستونزې ورته مخ ته کړم. رئیس دوی خزینه ډاکټر نه لري، کله چې دوی تد ولادتونو کې سونه پیدا کړي یې د کامی روختون ته وړي او یې هم د غلط جلال آباد ته راوړي.
موږ د ګوشتي په ټولو کلینیکونو کې الحمدلله قابلیت لرو، الته خزینه واکسیناتوران نشته دي او خپل د ګوشتي بشپړ روغتیاي مرکز شته دي. الته خزینه ډاکټر هم موجوده و، الته دوه قابلیت هم شته دي، خزینه واکسیناتور هم شته دي او د نیوټریشن یا تغذیه مسول هم زنانه پرسونل مونږ کافی لرو. په تاسو سره باید وایم چې زموږ خزینه ډاکټر یو میاشت مخکې وفات شوې ده، د غیله لپاره اعلان شوې ده او نو کسانو اسناد ورکړي دي. په نږدې که بخزینه ډاکټر هم الته مقرره شي.
دوی په غریزو علاقو کې یو دوه کلینیکونه شته چې یو د سفری په نوم دی او بل د سلاله په نوم، وایي چې اغل طبي بيخي روغتيي خدمتونه شي دي د سفری اغه غني.
زمونږ په لرو پرتو سیمو کې یاد نام نه په وجه یاد نظارتي ټیمونو مشکلاتو په وجه باندې شاید خدمات لږ څه ضعیف وي نسبت نږدې ساحو ته، مګر زه خپل د ګوشتي ولسوالۍ ټولو کلینیکونو ته تلم، د خوګاخیلو، ماماخیلو، د زیارت ډاک، د تر ډیره حدا پورې الته خدمات خدي. نظارتي ټیمونه زمونږه وخت په وخت زی دوا هغه څومره چې الته ضرورت ته پیشنهادیږي دا غوې د خوانه ریکوست کیږي هغه ورته رسیږي.
خا د درملو خبره تاسو وکړه، دی وی چې هغه کومه مشتینه کوټه درمل چې دوی کلینیکونو ته رسیږي هغه په هفته کې دنه دنه نخلاص شي.
د دوا کمبود نشته، د دوا د لپاره اصلا د غادرې مشتینه یا مشتینه کم پکیج چې ولسوالیو ته زی دا په دې معنی نه ده چې دا به د مغیوي مشتل لپاره خلکو ته ورکول کیږي او که مخکې خلاص شونه بور کول کیږي. د کلینیکونو ټول امیرونو ته ما په خپل سفرونو کې ویل دي او دفتر ته مې راغوښتي وو، هر کله چې هر دوا کمیږي د کلینیک د مسول د مسولیت دی، د کلینیک د مشر او امیر دا مسولیت دی چې په وخت باندې پیشنهاد کی او د ادا دفتر چې تطبیق کوونکي موسسه هغه به ورته په وخت رسي.
لری پرتو سیمو کې غریزو علاقو کې چې الته کلینیک نشته دی، داسې د موبایل سرویس غوښتنه کوي چې وخت په وخت ډاکټران ورشي او د کلو د خلکو روغتیایي حالت معاینه کړي.
مونږ په ننګرهار کې ولس موبایل ټیمونه لرو، مونږ خپل ساحې په نخ کړی دي چیرته چې ډیر ضرورت دی او هغه ساحو ته مونږ لګلی دي. که بیا هم نوې ساحه مونږ ته داسې پیدا شي چې د کلینیک نه لري وي، خلک رسیدګي نشي کولای او هلته د خلکو هغه تعداد ټولنې په دې اندازه باندې وي چې ایجاب د نوې موبایل ټیمو کې مونږ ورته لیږو.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسې د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ د خلکو ستونزې واورېدي او پر هغو مو د اړوندو چارواکو ځوابونه هم واورېدل. په دې لچې د دغې ولسوالۍ د خلکو ستونزې حل شي، د نننۍ ورځې د حجري قربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
دا مشال ریډیو ده.
غزل نو پاسرونو ډیر خاطر استاد غزل نو پاسرونو